په کابل کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غوښتې دي چې په دې هیواد کې د سمدستي هدفي وژنې پای ته ورسوي. د کندهار د دامان ولسوالۍ پر امنیه قمندانۍ په موټري بمی برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې پولیس او ملکیان پکې شامل دي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل ان مول خپل نور همکارانو سره یوځای په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوریا ستوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې و کارکوونکي د کووید 19 ناروغیو ته د درملنې په برخه کې د غفلت له امله له دندو لري کړي. د قرغزستان سترې محکمې د هیواد پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر مهمو ملاتړو په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکوونکو، مذهبي مشرانو او د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او وی ویل چې طالبان او مختلفې تروریستي ډلې په دې هیواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د برېټانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمیر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي په یوه اعلامیه کې دغه حملې نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشانه حملې بللې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بللی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه نهه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی و. د دې لاروني و ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوشی شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
اعتراض کوونکو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تښتول شوی ماشوم ونه مومي، د اقینې بندر سوداګریزه لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بندی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تښتولی و پوځي جامې اغوستې وې. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د روغتیا وزارت رسمن خپل درخواستی د واکسین نړیوال اتحادیه یا گاوی الائنس ته ورکړه چې د دې درخواستی مطابق آئنده 2 کالو کې به د افغانستان 40% نفوس ته واکسین ورکول کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې په لومړۍ مرحله کې به د هیواد په سلو کې 20% او مرحله کې 40% وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه له 40,600 زیات وګړي په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي او له 1,300 زیات هم له عمله مړه شوي دي. په پکتیکا کې د پولیسو او د لویو کورنیو د درملنې لپاره یو 20 روغتون جوړیږي. د پکتیکا امنیه قمندان نجیب الله سرتیر وایي د دغه روغتون په جوړولو سره به د درملنې په برخه کې د دوی ډېرې ستونزې هوارې شي. دغه روغتون چې 12 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي، چارې به یې په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سختو طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لاره نن سهار د درنو بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې د چاینونو او واورو لپاره پر سمبال و نورو وسایلو سمبالوي کولی شي پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د ولیزاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واورې او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کیږي چې راتلونکي 48 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې د وو کارکوونکو دندې وروسته تر دې وځنډولې چې پر کووید 19 ناروغۍ بخستر شوي شپږ ناروغان له کافي مصنوعي اکسیجن بې برخې کړي وو چې له امله یې مړه شول. په هغه لومړني راپور کې چې په پېښور کې د خیبر کدري روغتون پرون خپور کړ ویل شوي 15 ناروغان دغه روغتون د کورونا وایرس په ځانګړې څانګه او یو په عاجله څانګه کې د مصنوعي اکسیجن د نشټوالي له امله مړه شوي دي. دغه روغتون رئیس طاهر خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې دندې ځنډول شوي دي. په پاکستان کې د کورونا له 4,14,000 زیاتې پیښې ثبت شوي او له امله یې له 3,300 زیات کسان مړه شوي دي. د قرغزستان سترې محکمې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 18 کلن بند حکم لغوه کړی دی. نوموړی چې د فساد په تور مجرم پیژندل شوی و ورته د دغه بند او د څه باندې $3 ملیون نغدي جریمې سزا ورکړل شوې وه. محکمې نن وویل دغه دوسیه بیرته د بشکک یوې محکمې ته د بیا څېړنې لپاره استولې خو د دې پرېکړې په اړه نور دلایل نه دي څرګند کړي. 23 کلن اسحاقوف چې د 2018 تر 2013 کال پورې د دې هېواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه پر ځان د فساد لګولي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د هغه 18 کلن چچنایي هلک چې پاریس ته نږدې د یوه ښوونکي سر یې پرې کړی و مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. د عبدالله انزوروف د جنازې په مراسمو کې چې د شالاژي په کلي کې ترسره شول شاوخوا 200 کلیوالو ګډون کړی و. د هغه مړی وړ مرسته چچنیا ته لیږدول شوی و. انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه یو ښوونکی د فرانسې په یوه ښوونځي کې وواژه او وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. دغه ښوونکی له دې پیښې 2 ورځې مخکې زده کوونکو ته د ازادۍ د بیان د یوې برخې په توګه د حضرت محمد کاریکاتورونه ښودلي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخی لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز د تودوخی لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخی لوړه درجه 10.6. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخی لوړه درجه 6.-2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخی لوړه درجه 10.4.
تاسو مخکې له ساده رادیو ناوړې خبرونه مو واوریدل. ورپسې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وبوري چې په افغانستان کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو نن په یو شریک بیان کې لا وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو غوښتي چې د هدفي وژنو څخه دې لاس واخلي. اخوا په ولسي جرګه کې د ولسي جرګې یو استازي نن د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ.
په دې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لاټه کې دي.
په دې موضوع په ریپورت سربیر راوړی چې د کندهار د امان ولسوالۍ پرمنی کومندانۍ نننی موټری بومي برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې ولسی خلک هم پکې دي.
دا زموږ شانې په دغه رقم کړي ته دا کنډبلیت وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپکشې.
په کندهار کې د میرمن په نوم د ښځو لپاره ځانګړي محلي راډیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولي خبريالانو سازمان د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیرو پلور 50% بازار په واک کې لري. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د غړو په شمول د افغانستان یو شمېر ملاتړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې دي ودرئ. په دې اړه کابل کې د امریکا له سفارت یو خپور شوی بیان چې د یو شمېر نورو هیوادونو د سفارتونو پر ویبپاڼو او ټویټر اکاونټونو هم خپور شوی وایي چې د امریکا، برتانیا، کاناډا، استرالیا، ناروی او د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو سیاسي نمایندګۍ او د ناټو ماموریت افغانستان کې وروستي هغه هدفي بریدونه غندي چې پکې د رسنیو استازي، دینی عالمان، د مدني ټولنې
فعالان پنخه کیږي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راکی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو یې غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالیو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې د ډیری ملکی مرګ ژوبلي عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقونو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندوو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خپره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو پکې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حمله او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې دغه شان له ټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادیو څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه دا اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماینونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. له دې پیښو وړاندې پر کابل پوهنتون ډله ییزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې ووژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول او دغه شان په څو جماعتونو بمی حملې او لامل یې د مشهورو ملای امامانو وژل کېدل هغه پیښې وې چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ګل احمد احمدي له افغان حکومت غواړي چې په تیرو 40 کلونو کې د وژل شویو خبریالانو له کورنیو سره باید دوامداره مرستې وشي. نوموړي د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبریالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی ګواښل او په وړاندې حملې کول هغه ستونزې دي چې اوسمهال ورسره افغان خبریالان تر بل هر وخت ډیر لاس او ګریوان دي.
او دوی د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سر په بایه باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دوی باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د ده د معلوماتو له مخې چې په تیرو 40 کلونو کې 127 افغان خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او دغه شان یې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوي دي.
تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نوري د تاوتریخوالي په مسله کې نور ریپورټونه هم لرو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر امنیه قومندانۍ باندې نن یو موټری بمی برید شوی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. په ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي دواړه شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
د کندهار د والی بیان احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامان ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 30 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکي کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه قومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ 9 نفر ملکی مامورین، همدارنګه 2 تنه د امنیتي ملي سرتیري، 9 تنه د پولیسو سرتیري او سیمې ته نږدې د یو کور 15 نفر غړي زخمیان شوي دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دي چې هغه تر میرویس سبزوی روغتون پورې انتقال شوی دي.
د موټر بم په دغه عمله کې د دامان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلی. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان اوسېدل، 13 یې ټپیان شوي او 2 نور چې د پیش پر وخت له ساحې لرې و د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دې شیان وګور، د زموږ شیان یې په دغه رقم کړي، ته دا کن بلې ته وګور، دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې د کشنیان ماشومان 14 14 ایاله پک شوې ده.
کشنیان څه سره خوښ شوي وو، ټپیان وو، هغه مبره بوتله دورې ماته ولته دلې راسه. نو زه دلې چې رالم د شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا جنگ والی ماته کشنیان ورسوه، زه دایم دلېم د شان دغه کوي، بیا مې سرخیلم رنګ راته والی ولته ورته سرایته اسره د چرانه ولا شان سره ټول کنو بیا ردی خلک را لور پشانو کارمل لري هغه موږ سره تسلیم کړي.
د دغه حمله مسولیت تر وسه چانه دی منلې دا په تیر دوونه کې کندهار کې دوهم موټر بم حمله ده. د رواني قوس یا لندې میاشتې پر 15 نیټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپیان شوی و.
ټوکو
شامبه فوراس شاورا فوراس او مو غختل چې دتا دا هم نازاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویپانه کې وبیني azadiradio.com.
په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچا د تیر مالی کال په مقایسه کم شوې. دا خبره د افغانستان لوی څارنوالۍ کړې وای. په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې ثبت شوې، په داسې حال کې چې سږ کال شمیر 20,000 ته رسیږي چې په خبره یې د دوی لخوا ورته رسیدګي شوې ده. لوی څارنوالۍ وایي کابل یو له هغه ولایتونو دی چې د جنایي پیښو شمیر پکې زیات و. خاطر پردیس له کابله نور جزئیات راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیرو 9 میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې ترسره شوې. د دې ادارې وایي جمشید رسولي نن دوشنبه په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل یوازې د وژنې 1,650 پیښې په دغه موده کې څېړل شوې دي.
د افغانستان لویه څارنوالۍ 1499 مالي کال په 9 میاشتو کې 22,822 د جنایي پیښو قضیې ثبت کړي او رسیدنه ورته کړې. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوې. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسبوري، غصب، جال او نشه یي توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې وې. په داسې حال کې چې د سږني کال د ټولو جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیږي. نوموړی وایي په دې کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 9 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولي زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یوه جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړي ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی، خو مشخصې د کوم چا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو ترسره شویو پیښو ته د رسیدنې خبره کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسېدونکی احمد الهام وایي
جنایی پیخه ورس پر ورس په ډیرو دودی، خصوصا په مرکز کې، په کابل کې مونږ هر ورس د دې پیخه شاهدان یاست چې ډیر مونږ هموطنان مونږ خلک د جنایی پیخه قربانی کیږي او په ولایتو کې هم دغه رقم ختنه نشته، بس خاص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500 او په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایی پیخه ثبت شوی او د ټولو قضیو ته رسیدنه هم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. په کندهار کې د میرمن پلوم د خزو لپاره ځانګړي سیمه ایز راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خبرونه کوي د بی پولی خبریالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د بیان د ازادۍ د نړیوالې جایزې په نوم لړ کې شامل شوی. دغه جایزه د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلانیږي. د دې راډیو د خبرونو په اړه صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
میرمن رادیو د میرمنو د هیلو بشپړ
د میرمن په نوم دغه رادیو د 2018 کال را په دې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ایزه کچه 4 ساعته د ښځو پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځانګړي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی په نوم د دغه رادیو یو کارکونکی وایي د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شوه ته ځانګړي سی وي.
اصلي هدف یعنی مېرمن دې هغول لپاره بیلګل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګه د تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه ترڅنګ خبرونه او داسې نور شیان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځانګړي سی پروګرامونه لرو. داسې هغه د ښځو مشکلات چې وي، هم د مېرمنو مشکلات چې وي، هغه هم د دې رادیو د لارې ورټولو
خلبته باندې کیږي. اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکي دي چې د خپل پروګرامونو په اړه خبرې کوي.
یو دودنا خوړه خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیایي ګټې او شپزي او دغه ترڅنګ د افغانستان هغه دودونه چې دود دستور کې په ځینو سیمو کې او هېوادونو کې هغه وړاندې کیږي، او دوهمه خبرونه هم ځانګړې مرکه خبرونه ده چې په ځانګړې مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ یې لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنګو په خپرونه کې، او وروسته د ښځو پر بېلابېلو مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بی پلو خبریالانو سازمان لخوا د 2000 کال د بیان د ازادۍ د نړیوالې جایزې په هغه نوملړ کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملارته د افغانستان څخه د میرمن رادیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې 12 خبريالان او رسنۍ شامل سي چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لکبله په نړیواله کچه ستایل سوي، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخکار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زه هیله لرم د هغو فعالیتونو له خاطره چې موږ درلودل او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبریالانو او پروډیوسرانو د راډیو په برخه کې ترسره کړي، وکولای شو دغه جایزه ترلاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د راډیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د ښځو د غږ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنوز
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې ستا.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځانګړي راډیو ترڅنګ د خدیجه کلبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزشي کلب، کتابتونه او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل دغه فعالیتونو لکبله څو ځلې په نړیواله کچه ستایل سوی او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړي په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړولې ښځې او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیر او پلور 50% بازار په واک کې لري. د نړیوالې سولې په اړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبره نن په یو ریپورت کې کړې. دا دې ریپورت لمخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو 12 امریکایي وو. سفی الله ستانکزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات وړاندې کوي.
د نړیوالې سولې په اړه د سټوکهولم د څیړنو مؤسسې ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د سټوکهولم د مؤسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي و چې ټول ټالی 1.8% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاو یې 316 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټیډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 رده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټیډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کموالی راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عرب اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شو او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی تر دریم ټولګي پوری جمعتون ته انتقالوي، البته په ناامن سیمو کې یا په غسیمو کې چیرې چقون زینشته د بحث وړ و مفسوده. په دې اړه باندې زموږ په سهارنۍ یو خبرونه کې نور تفصیل او ریپورتونه اوریدل شي. همدارنګ یو بل ریپورت هم چې زموږ په سهارنۍ خبرونه کې په یو اوري غدا دی چې د کرونا وایرس له کبله د وزشو محدودیتونو سره سره د ایسای ملی اداره وای افغانستان کې د سکل په لومړی شپږ میاشتو کې د فقر کچه 6% کم شوې ده. اوس هم یو داسې موضوع راخلو چې د افغانستان سره به ډېره اړه نه لري، بلکې د کرمچو د یو شرکت په اړه ده چې د اډیډاس په نوم د شرکت په یو جوړه ځانګړو کرمچ بوټانو $1 میلیون بیه ایښې ده. دا چې څنګه د سفیر الله ستانک ځنې ورو
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیډاس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیډاس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولې کې په $1 میلیون و پلورل شي. کدا کرمچونه په دې بیا و پلورل شي، نړیوال ریکارډ به جوړ کړي، ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیا نه دي پلورل شوی. د اډیډاس دا کرمچونه ZX 8000 نومول شوی. په کرمچونو باندې چې تلای بندونه او شاوخوا سپین رنگ لري د پاسه د پروکلین په مټ رنگا نقاشي او ګلان استل شوی دي. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوی. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دي چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي، خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر لنن یعنی د دسمبر 9 د دسمبر 14 په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولې ته وړاندې شوی. تر ټولو عجیب لا دا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي، بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو.